یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر د دوهم مرستیال له څرګندونو خبر شئ چې وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه د کډوالو له کمپونو پیل شوې. د دې کنفرانس په اړه چې د ګڼ شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي ګډون پکې لري نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام زما رایه زما حق هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کنفرانس بحثونه پیل شوي، په کندوز کې د طالبانو په برید کې 15 افغان سرتیری وژل شوي، او په چین کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر له 70,000 اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هیلمن دی په پاکستان کې افغان کډوال په زور اخراج نکړای شي. سید حسین عالمی بلخی نن دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې په پاکستان کې نن د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. ښاغلی بلخی له دې دوه ورځنۍ غونډې د خپلې تمې په اړه وویل د حمایت قرار بگیرن، به اخراج اجباری و دیپورت مواجه نشوند. دای وای هلمنیو د افغان کډوالو ملاتړ وشي او لجبري اخراج سره مخامخ نشي. هیوادونه د لهغه افغانانو سره چې په خپل خواخ خپل هیواد تستنیږي مرسته وکړي. په افغانستان کې د پایدار ادغام زمينه برابر شي. هغه کسان چې په پاکستان کې او ایران او نورو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، تر هغه چې د داوطلبانه راستنېدو زمينه برابرېږي، د نړیوال ټولنې او د یو ان ایچ سی آر لخوا د ملاتړ وشي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه نړیواله غونډه د پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا تنظیم شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی، له پاکستان افغانستان ته د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د افغان سولې لپاره ښه اسانچاري کړي او پاکستان ته اوس د دې مسلې د حل د برخې په توګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش سره په ګډه خبری کنفرانس کې وکړه. دا وایي موږ د سولې په پروسه کې د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې پاکستان د اسانچاري په هدف کړي دي. دوی هم د هڅې تاییدوي. موږ نن د حل د برخې په توګه کتل کیږو، یو وخت چې پاکستان ته د ستونزې د برخې په توګه کتل کیدل. قریشي داسې وخت پاکستان د افغان سولې د پروسې ښه اسانچاري یادوي چې افغان حکومت لا هم له بشپړې همکارۍ ډاډه نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وړمه ورځ د مونیخ امنیتي کنفرانس ته ویلي چې پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخ لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. د سولې له خبرو ورهاخوا بیا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال وایي په دغه ولایت کې 15 امنیتي پوځیان وژل شوي دي. صفي الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د کندوز ښار په مربوطاتو کې پر امنیتي پوستې حمله وکړه چې دا مرګ ژوبله رامنځته شوه. له بل خوا د کندوز د امنیت قمندانۍ یوې سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه حمله د ملي اردو پر پوستې شوې ده. دغه سرچینې د نوم نه ښودو په شرط دا خبرې کړي ځکه په دې اړه د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په چین کې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو تایید شوې پیښې تر 70,540 واوښتې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي په دې ناروغۍ تر پرون یکشنبې 10,010 کسان مړه شوي دي. دا تازه معلومات په داسې حال کې خپاره شول چې د چین دولتي رسنیو وړمه ورځ د ولسمشر شي جینګ پینګ تازه وینا خپره کړې وه. هغه وینا کې ولسمشر ویلی و چې له هماغه پایلې د دې وایروس د خپرېدو پر ضد د اقداماتو رهبری کړې ده. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه شوی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفک شوی، بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول شوی دی. دغه ژورنالیست سنجبي کاوش تلویزیوني شبکې او کاوش ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست څو میاشتې مخکې یو ویډیوي پیغام خپور کړی و او په هغه کې ویلي و چې د یوه خبري راپور له کبله د مرګ ګواښونه ورته شوي دي. په نیویارک کې ډیری د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د یوې لسیزې په جریان کې د 1400 خبریالانو د وژنې قضیې نه حله پاتې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. ښاغلی روحانی پرون یکشنبه یوې خبري ناسته کې دا هم وویل چې ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې امریکا بیرته اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړونه ووت او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. امریکا بیا پر ایران د فشارونو په دوام ټینګار کوي او وایي چې دغه فشارونو تر اوسه ښې پایلې ورکړې دي. د خبرونو پای.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر منوریدون کورا سره وسی د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ولسمشر دوهم رستیال وای د افغانستان د نظام پر ضد جګړه په پاکستان کې د ډیرا کډوالو لکمپونو پیل شوه. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم هم ټینګار وکړ چې هیواد یې تل په افغانستان کې سوله غوښتې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 40مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې د جوړې شوې غونډې د نورو ویناوالو له څرګندونو مو هم خبرو. په نورو موضوعاتو کې د پکتیا یو شمېر سیاسي فعالان وایي د سولې په بهیر کې د ولس ونډه کمه ده او باید زیاته شي. د روزګان په دولتي اداره کې د والی او د والی د مرستیال ترمنځ له لانجې مو هم خبرو.
معاونیت د ولایت هغه رتبه اول دلته نو ماته هیڅ گزارش توک نه راکې، هیڅ د معلومات د هیڅ شی دلته نه لرم په دا ولایت.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خبريږي. سموک راګله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوي تر هغه تال چې طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکه ولري او د امن پټ ځایونه په پاکستان کې وي په افغانستان کې سوله نشراتلی. د ښاغلی دانش لخوله په پاکستان کې د کډوالو لکمپونو په افغانستان کې د نظام پر ضد جګړه پیل شوی او ترهګری پیاوړی کړی ده. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا ډاډ ورکوي چې هوادی په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز هڅه کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال امید ظهیر مل پر راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم رسیال وای د پاکستان له صادقانه همکارۍ پرته افغانستان کې سولې نشي راتلای. خغلی دانش چې اسلام آباد کې پاکستان ته د افغان کډوالو د مهاجرت د سلويختمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وینا کوله وویل د پاکستان حکومت باید د افغانستان په سولې کې شریک ووسی. خو د ولسمشر دویم رسیال وای د افغانستان سولې د طالبانو په نیت لترهګرو ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او په نورو هیوادونو کې د خپل پټنځایونو په لمنځوړو پورې اړه لري.
اگر طالبان
پایگاه ها و پناهگاه دوای ک طالبان خپل پټن زایو نه وزاله تر هغه چې لټول ټل تر هغه رټل سره خپل لایډی کې همداسي وساتي او خپل پټن زایو نه وزاله لمنځ یونسی او اوربن هم وشي تل پاتې سول نه شي راتلې. زموږ خلک د تل لپاره د تاوتې خالي پای غواړي. خوشنند هستم. خغلی دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه د کیدونکو هوکړې ملاتړ وکړ او هیله یې وخوده چې دا هوکړه به د افغانانو ترمنځ د خبرو پایل ته زمينه برابر کړي. د ولسمشر دویم رسیال له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو رغښت وغوښت، خدای هم وویل چې په افغانستان کې له سولې پرته پاکستان کې هم ثبات امکان نه لري. خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا وایي د افغانستان د سولې لپاره هر هغه کار کوي چې اړتیا ده. عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان د سولې لپاره به روانې هڅې بریالۍ شي، ځکه دا ځل افغانان خپله سوله غواړي. دی وایي موږ سولې ته اړتیا لرو. اجازه راکړئ چې ووایم دا یوازې د پاکستان په ګټه نه ده، هر هغه څه چې له ما مخکې څه پالیسي وه زه پرې نه پوهېږم، خو له یو نیم کال راهیسې چې زه قدرت ته رسېدلی یم موږ هر هغه څه کړي چې اړتیا یې وه. زما مطلب دا ده چې د افغان سولې بهیر ته به موږ په واقعي اثره اسانتیاوې رامنځته کړي دي. پاکستان داسې مال په افغانستان کې د سولې د راتلو اړوند خپلو هڅو او مرستې ډاډ ورکوي چې تمه دا نږدې راتلونکي کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لاسلیک شي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم هیله مند دی چې د دې هوکړې لاسلیک به د تاوتریخوالي کمیدو او تر خوای د بین الافغاني خبرو پیل اوربند او د تلپاتې سولې سبب شي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډه کې وویل د وایدا په افغانستان کې د یو نوې فصل پایل دی، خو د کار پای نه دی بلکې یو پایل دی چې موږ یې هر کله عملاتړ کوو. په دې اړه د افغانستان خلکو خپل دریز روخانه کړي او د سولې پروسې ملاتړ کړي دي. که څه هم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتو او سوالو طالبانو ترمنځ د کیدونکو حکومت لا هم روخانه نه دی، خو د افغانستان حکومت تل په زلون ویلي چې د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنی سي کړخي دي. بلې تکل سک
ډیره زیاته مننه امید ظاهر مل. قدرمن اوریدونکو، په دې راپور کې مو په افغانستان کې د جګړې د پایل او د سولې د روانو هڅو په اړه د ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو جزئیات اوریدل. دوی دا څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوالو په اړه د نړیوالې غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د استازو او همداراز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر پر مشرانو سربیره د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی. په دې غونډه کې مو د ښاغلي د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د څرګندونو جزئیات واوریدل. خو راځي د ازادۍ راډیو د خبریالې ډیوی نادر پر راپور کې واوري چې دا غونډه څنګه او په څه مقصد په اسلام آباد کې جوړه شوې ده. بلې ډیوی.
بلې، په دغه کانفرنس کې د افغانستان په استازولۍ د افغان ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش خبري وکړې او د افغان کډوالو له کوربنو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه وغوښتل چې افغان کډوالو پر افغان حکومت د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه کړي. ښاغلی دانش دا هم وویل چې د کډوالو راستنیدنه باید اجباري نه وي او په تدریجي ډول ترسره شي.
زموږ کډوالو سره باید د سیاسي فشارونو لامل ناسم چلند ونه شي او باید بشري حقوقونه یې تر پښو لاندې نه شي. راستنیدنه باید د طالبانو وي نه په ګروپي او اجباري ډول، باید تدریجي ترسره شي او منظم مهالویش ولري.
ښاغلی دانش په خپلو خبرو کې وویل چې افغان کډوال د چا د اوګو بار نو او دوی د کوربه هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم رول درلود. د افغانستان ولسمشر دوهم رسیال دغه شان د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه وغوښتل چې په خوندي ډول د افغان کډوالو د پانګې په انتقال کې هم مرسته وکړي، کوم چې په هغه هیواد کې یې کړی ده. پاکستان کې د افغان کډوالو سلویح کالو پوره کېدو غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیز ګونتریس هم ګډون کړی و. انټونیز ګونتریس وویل چې ملګرو ملتونو ډیر کوښښ کړی چې افغانان د پاکستان ټولنه کې مدغم کړي. د زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو لوري شو یو مرستو څخه زیات د افغان کډوالو لاسنیوي کړی. په اسلام آباد کې په دغه جوړه شوې دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کې د شلو هیوادونو استادو ګډون کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالي ادارې د معلوماتو مخې دا محل په پاکستان کې تر 1.1 میلیونو زیات افغان کډوال مشتي چې ډیره یې رجستر دي. په ورته وخت کې د کډوالو بیرترستنیدونکو چارو وزارت ویان هم نن ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان ته هر کال نږدې 800,000 کډوال رسنيږي. یاد وزارت د سولې هوکړې وروسته راتلونکو 15 کلونو کې د 15 میلیونو افغانانو د رسنیدو خبر ورکوي.
پلان پس از صلحی که ترتیب شده
لسول ورسته کوم پلان چې کډوالو چارو وزارت او د پناه اخیستونکو مؤنیت له خوا جوړ شوی ک سول ټینګ شي پر بنسټ په 2020 کال لپاره د 2025 کال تر اخره پوري د کال 1 میلیون کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شي.
سال 1 میلیون از هموطنان عزیز ما برخوان گشت په داخل افغانستان.
له پاکستان په خپل خوخه هیواد ته د افغان کډوالو ستنیدلو لړۍ د محل د ژمنوي رخصتوي لامل ولاړه ده او ټاکل شوی ده چې دا لړۍ د روان کال په مارچ میاشت کې بیرته پیل شي. که څه هم د کډوالو عالی کمشنرۍ خپل هیواد ته په خپل خوخه بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو سره یو څه اندازه نقدي مرسته هم کوي، خو د راپورونو له مخې چې په دې وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنیدلو لړۍ کمزوري شوې ده. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه ډیوه. قدرمن اوریدونکو، د ډیوه نادری په راپور کې مو په اسلام آباد کې د افغانستان د کډوالو په اړه د جوړ شوي کانفرنس څخه جزئیات اوریدل. دا کانفرنس مهم بلل شوی. په دې کانفرنس کې چې دوه ورځې دوام کوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ولسمشر افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو د څو څنګه په ګډون د څو نړیوالو مؤسسو استازو او د نږدې شلو هیوادونو استازو ګډون کړی. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې بنن د دې کانفرنس د نورو پرمختګونو په اړه هم تاسو له جزئیاتو خبر کو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو ووري.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه فیروزی عزیزی تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د دغه وزارت سرپرست د ترکمنستان د انرژي له وزیر سره په اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت وایان شمروز مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې دواړو لوریو د ټاپي پروژې په پایل اوس په نکرخې د نوري فایبر او نورو اقتصادي مسایلو بحثونه وکړل.
برنامه داسې ده چې د ترکمنستان هیواد په کومک باندې به د 500 میگا واټ یو لاند غدی چې هغه به د هیواد جنوب خواته هلمند او هرات خواته هم لیکدول کیږي. پاینده
د خغلی مسجدی په خبره پریکړه وسوه چې پراتلونکو ورځو کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 200 میگا واټ په ظرفیت د برېښنا د مزي لیک هوکړه لاسلیک ته چمتو سي. د نوموړي په خبره همداشان دواړو لورو هوکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د اقتصادي کانفرنس جوړېدو ته چې په عشق آباد ښار کې به د مارچ په میاشت کې تر سره سي چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې له 350 زیاتې وړې او غټې شنې خونې جوړې سوي دي. د دغه وزارت وایاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وړې او غټې شنې خونې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې جوړې سوي دي. د نوموړي په خبره دا شنې خونې د کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا او د کال په بیلابیلو موسمونو کې د بزګرو او برخمنو لپاره د خوراکي تنوع لپاره جوړې سوي چې پکې ډول ډول ترکاری هم کرل سوي دي. دغه وزارت وایي چې د سترو او وړو شنو خونو جوړول په ځانګړې توګه په غیر کرنیز موسم کې د اړتیاو د رفع کولو ترڅنګ د تولید او ارزې د زیاتېدو لامل هم ګرځېدلی دي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر شپږاویا افغانۍ 95 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 490 افغانۍ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ورځوي ویناړيواله مسلې ته، ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران به هیڅ کله له واشنگتن سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. ښاغلی روحانی پرون په یو خبري غونډه کې ویل ایران به یوازې هغه وخت له امریکا سره خبرې وکړي چې د هیواد بیرته اټومي تړون ته ورستون شي. امریکا بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي او وایي چې د فشارونو تر اوسه نتیجه ورکړي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل لکمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅ کله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی وو او په بیلابیلو موضوعګانو خبرې وکړې چې تر ټولو مهمه له امریکا سره د ایران روان کړکې چو
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په هدف اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک له سختۍ سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده هیڅ کله له کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د همویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړی او اوس هم کوي خو د خبره امریکا باید عادلانه شرایطو ته ور وګرځي څو مذاکره ممکنه شي. روحانی وویل له امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد بارجام یا له ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی، اروپایی ټولنې، روسیا او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران رسله هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون تجمنتیا پرې خو دا او بیرته د یورانیم بډاینه پیل کړه. بډای یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سخت نه وي څو د ایران د لری واټن وشتونکو راکټونو او اټومي وسلو د جوړیدو او پراختیا مخه ونیسي او تهران اړ کړی چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې همداونه هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکا په جدیت هڅه کړې چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماټیکو سرچینو او هم مالی ورتیاو محروم کړی. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استاذي براین هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبت پایلې ورکړي.
وی هاف سانکشنډ اوور 1000 انډیویډوالز اند اورګانایزیشنز.
موږ په څه باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلیو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو. ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي، مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماتیک انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي. امریکا دا درې وړ کارونه کړي او موږ د زیاتو خو نتیجو شاهدان یو. براین هوک ایران د منځني ختیځ په بیسپاتۍ کې کېلو باله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یک شنبه په کانفرنس کې ویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران لمرسته پرته د خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. ورځو نور راپورونو ته د روزګان رسیال ولی سید سادات ناصری وایي چې ولی محمد شفیق اسد الله سعید ورسره د مور او مایری چلن کوي او ټول واکونه یې ترې اخیستې دي. د ولی ویان بیا وایي چې مرستیال ولی بې کفایت دی. د ولی او مرستیال ولی د لانجې په اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان مرستيال والی سید سادات نصری د دغه ولایت پروالی محمد شپی قصد لا سید تور پوری کوي چې ل د څخه خپل ټول صلاحیتونه اخیستې دي او د مرستيال والی په توګه نه مني. سید سادات نصری نن ل رسنی سره د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویل لکه چې دغه ولایت د مرستيال والی په توګه ټاکل سوی والی ورسره هیڅ خبري هم نه دی کړی.
خبالا جوال صاحب اتمن یو ملاحظه لري دلته سو کم دغه ماش چې زه خورم دا ماته حرام دی. په ورځ کې زه هیڅ کار نه کوم، دلته ټول ورځ بیکار ناسته. شاید ما طرح منې نه، زما پلان منې نه، زما خبره منې. دا خو لوی مشکل دی. هر افغان حق داره که در افغانستان زندگی کنه، کار کنه، وظیفه کنه، انجام بده.
مرستيال والی وای تر دا مهال ورته معلومه نه ده چې ولې دغه ولایت والی ورڅخه خپل واکونه اخیستې دي او له ده سره تعصبي چلند کوي. نوموړی زیاتوي چې د والی په نشتون کې حق لري چې د سرپرست والی په توګه پاتې شي، خو وای والی یو شمیر نور ټیټ رتبه مامورین د ده پر ځای د سرپرست والی په توګه ټاکي.
نو په ټول کارونه چې دي دا اوس زما پر ځای چې زه د لیما یا عبادت صاحب کارونه مخته وړي، معاونیت د ولایت هغه رتبه اول دي دلته. نو ماته هیڅ گزارش څوک نه راکی کوم، نو هیڅ د معلومات د هیڅ شی دلته نه لرم. په دا ولایت ټول صلاحیتونه جوالي صاحب اخیستې دي، هغه ته عبادت وکړي که نور ته وکړي دي، په دې کې زه نه پوهېږم. باید روزګان ولس باید دغه پوښتنه وکړي چې دغه معاون څه شی لري؟ فساد اداري لري، فساد اخلاقي لري.
د اورزګان د والی ویان زړګي بادي بیا ازادي راډیو ته ویل چې والی ته قانون د حق ورکړی دی چې په خپل خوښه پر خپل ځای سرپرست وټاکي. ای بادي د مرستیال والی هغه خبري رد کړي چې ګڼي والی جله د سره تاسوبي چلند کوي او یاد یې هم لده څخه خپل واقعونه اخیستي وي. د مرستیال والی په کمزوري مدیریت تورن کړ او زیاته کړ چې بې کفایت دی.
والی صاحب چې کم دی هغه خپل پر ځای دی، مرستیال دی، اوس هم مرستیالو، پخوا هم مرستیالو، بنا ان دغه صلاحیت سره هیڅ کوم چاڅنې دی کړی، هغه خپل هغه صلاحیت لري. بنا ان دغه د بعضی موضوعاتو په اساس چې چون ښاغلی والی صاحب دوه درې سفر درلودل او ښاغلی مرستیال والی سرپرست ادارې پریښودې، نو هغه چې کوم دوره دی سرپرست پاتې شوی، چون امیر مستقیم ته خپل بعضی گزارشات او بعضی په وخت نه ورسول، بنان یو څه میلمانه هم د مرکزی ادارې څخه راغلي وو، چون هغوی خوابدې سی وو. د دغو بعضی منفی موضوعاتو له امله ښاغلی والی صاحب مستوفی د ولایت سرپرست ټاکله دی تر څو والی صاحب بې اعتراضي، چون د قانون ورته صلاحیت ورکړی. په دې کې
مرستیال والی پر داسې مهال رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال دا خبرې وکړې چې تازه والی د دغه ولایت مستوفی د سرپرست والی په توګه ټاکلی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
زه هلمند سپینګل ولسوالۍ څخه فرصت په تماس کې یم. زه په دواړو پښو باندې مایوزه یم. زما دغه علم او ارزو د ازادۍ راډیو څخه ده چې زما غږ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي. د ولسمشر غني څخه زما دا هیله ده چې دا زموږ محاش د پر وخت راکول شي. موږ دغه څه پاتې یو، موږ عیال پسې دي، موږ څوک، موږ چاره څه. د ولسمشر غني څخه زما دا هیله ده پموږ سره وګرځي او زموږ کارته او زه و سلام په احترام.
زما نوم فخرالدین زازی ورور مسیرات کې ولاړ یو. مټران باندې پردار را پوسټه زموږ سره ډېری پیسې غواړي. پر مټر باندې شل زره پنځه زره غوڼې غواړي. زموږ حکومت دا غیلو ته وکړ چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي او ورور دا غلار مو خلاص کړي او دا پوسټه زموږ سره پیسې ونه غواړي. و سلام باندې احترام.
زه عبدالله تسکیم زابل ولایت د شهید انسانی تلیفون د کړل. زما هیله یا خوښ می دا د لیټو چرواکو د غژمو د کابل د کندهار لوی سړک عمومي سړک دې صحرات د کند کپر د بازار په دار سره والی سره مسره نه یې منو وادي وکړي، لیکن زه په کریم نو د خپل په خاطر په چرواکو پر ورور سوې د خدمت راته وکړي. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورې. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان وای د سولې په خبرو کې د ولس ونډه باید زیات شي. دوی نن او بخې دوی پرون په ګردیز کې په یو غونډه کې همدارس ټینګار وکړ چې د سولې د موافقه پر مهال د لنړیوالې ټولنې او په هیواد کې د نن له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو څخه د بیا جنگ نه کولو جدي تضمین واخیستل شي. د ازادۍ رادیو خبریال احسان آریان راپور راکوي.
په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یو غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د تی پنځي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوي وي.
دایمي سولا غواړو، دایمي اوربان غواړو، د څو ورځو لپاره نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنگ نه خسته دي. افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي، د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو د فیصلې نه خو.
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو دیرس کال مخکې امریکا روسانو وطن لای ورس کال جنگ ولې روان په خپل منځ کې ولی خلک وزر سول هل ته نو امریکایانو نو روسانو نو بلو نظم ته هدف دا شاید چې سیاسي ګوندونو چې په کابل کې وسوسه کې په هر نوم باندې دغه کلک تضمین واخیستل چې تو خدای ستاسو په جنگ کې دی وخت سر باندې.
د افغان سولې په اړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله مند دي چې د سولسیزو جګړې ختم او